د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو لدې شپې په 19 یاویشت او 15 متره لاندو څپو خبرونې پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خلومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی ولایت کې پر یو کس د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون پر خپله ویبپاڼه ولیکل چې یو کس د اخلاقي فساد په تور د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د پریکړې له مخې د سترې محکمې تر تایید وروسته په 150 دروغ وهل شو. مجرم همداراز په 90 ورځو تنفیزي بند محکوم شوی دی. بلخوا د پکتیا ولایت د رسنیو د دفتر د یو بیان له مخې په پام کې ده چې نن د ګردیز په ورزشي لوبغالي کې د شریعت د احکامو له مخې پر یو تن د قصاص حکم عملی شي. د محکوم په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بشري حقونو مدافع ډلې په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو او قصاص تطبیق انساني کرامت ته سپکاوی بولي، خو د طالبانو چارواکي وایي چې د شرعي احکامو له مخې دا سزاګانې عملي کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن په بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، قندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، فاریاب، جوزجان، دایکندي، بادغیس او هرات ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د تالندې او برېښنا په ملتیا د سختو بارانونو امکان شته. وړاندوینه شوې چې د اورښت اندازه به د 15 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناوې جوړې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت د ځانګړي صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2022 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالیو کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. دې زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرائیل پاوز پروند د بیروت د جنوب سیمه په هوایي حمله کې پنه خکړې. ویل شوی چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پرځت د اسرائیل تر ټولو پراخ پوځي عملیاتو چې پترس کې لسګونه هوایي حمله وشوي. د اسرائیل پاوز ویل دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمه ملکی اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداري ورکړې وو. اسرائیل پاوز ویل دي چې په دې حمله کې د بیروت په داهیه ناحیه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمې اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور فهرست کې شامله کړې ده. له بلې خوا د اسرائیلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله ډلې وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د پیلوټ الوتکې په وسیله ویشتلې ده. د پاکستان په ګلګیټ بلتستان کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې 14 کسان چې یو واده ته روان و مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې 28 تنه سپرلۍ درلودې چې 12 تنه یې له حمله درکه دي او یو تن یې ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې ډریور د ډیر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه. د جینوز د راپور له مخې دا بس چکوال ولسوالۍ ته روان و چې له یو پله څخه سیند ته وغورځېده. په 13 اګست میاشت کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر پیښو 14 کسان ووژل. او د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال د ملي لوبډالو ترمنځ یوه درې اړخیزه لوبلړۍ نن په تاجکستان کې پیلېږي. دا تورنمنټ به د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجو د پلازمېنې دوشنبې په مرکزي لوبغالي کې د نیپال او تاجکستان په لوبه پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په همدې سټېډیوم کې د شنبې د ورځې د مازدیګر په 5:30 بجو د نیپال د لوبډلې پر وړاندې وکړي. خ خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرستۍ لپاره خپل یو استازی ګمارلی دی.
هند هم دا غواړي چې افغانستان سره خپل روابط وساتي، ځکه هند په سیمه ییز رقابتونو کې د هغه هیوادونو سره په تقابل کې دی کوم چې د دوی ګټې په افغانستان کې دي.
وروستی یهودای افغان چې وایي په افغانستان کې له ګواښونو سره مخامخ و اسرائیلو ته رسېدلی دی.
د نورو ادیانو د معتقدینو سره لازم اسلامی چلند چې باید وشي نه ده شوی او اکثرا د تجاوز لاندې واقع شوی دی.
په افغانستان کې د غالیو د تولید صنعت د اسیبا په نوم د یوې ټولنې په مرسته په تیرې وکال کې ښه وده کړې.
د ACEBI برنامې موږ سره ډېره مرسته وکړه د حرفوي زده کړو په برخه کې، خو ستونزې شته، نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرستۍ لپاره خپل استازی حافظ اکرام الدین کامل ګمارلی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازی تېره اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نوی ډیلی په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له کابل سره یې اړیکې تر اوسه ساتلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د نومول شوي سرپرست حافظ اکرام الدین کامل خبر پرون سه شنبه ناوخته په دې وزارت کې یوې سرچینې باختر خبری آژانس چې طالبان یې کنټرولوي تایید کړی دی. خو دې وزارت د هغه د ټاکنې په اړه د دې راپور تر چمتو کېدو پورې رسمي څرګندونې نه دي کړې. د راپور له مخې ښاغلي کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړې او مخې تر دې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او سرحدي چارو د ریاست مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. ویل شوي چې نوموړی اوس مهال په ممبئی کې د طالبانو لخوا د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کوي. حافظ اکرام الدین کامل د طالبانو لومړنی لوړ پوړی ډیپلومات دی چې د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لپاره د سرپرست په توګه ټاکل کیږي. د هند حکومت هم تر اوسه د هغه د ټاکل کېدو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې نوی ډیلی دې ته چمتو شوی چې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلومات رسمن په خپله خاوره کې ومني. د طالبانو دغه لومړنی لوړ پوړی ډیپلومات وروسته له هغې په هند کې رسمن دنده پیلوي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ کابل ته په سفر کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع له وزیر محمد یعقوب مجاهد سره کتنې ترسره کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د نومبر په 8 نیټه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ د دواړو لورو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د خلکو ترمنځ د تګ راتګ په اړه خبرې وکړې او متقی له وښوده چې په ګڼو برخو کې اړیکې لا پیاوړې شي. متقی همدارنګه غوښتنه وکړه چې د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا لپاره د افغان سوداګرو ته د ویزې په ورکولو کې اسانتیاوې لا زیاتې شي. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ویان په وینا جی پی سنگ ژمنه وکړه چې افغانانو ته د ویزې د ورکولو او د ایران د چابهار بندر د چارو د ګړندي کېدو په برخه کې به زیاتې هڅې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لخوا د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د ښاغلي ضیا احمد په خبره د قونسلګری ته لارښوونه شوې چې د افغان کډوالو محصلینو او سوداګرو د اړتیاو د حل په موخه د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړي. نوی ډیلی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی او د طالبانو حکومت لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی، له طالبانو سره اړیکو ته له پراختیا ورکولو څه غواړي لاسته راوړي؟ دا پوښتنه مو په برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر څخه وکړه.
د طالبانو حکومت د تیر یو کال نه په دې هڅه کې دی چې خپل روابط د سیمې د هیوادونو سره برحاله وساتي او هغه روابط دوی په سیاسي برخه کې هم د دوی هڅې او هند روانې دي چې دغه روابط مخصوصا د سیمې د هیوادونو سره او بیا هند سره دوی ورغوي. او همدغسې هند هم دا غواړي چې افغانستان سره خپل روابط وساتي، ځکه هند په سیمه ییز رقابتونو کې د هغه هیوادونو سره په تقابل کې دی کوم چې د دوی ګټې په افغانستان کې دي. نو دواړه هیوادونه د دې په هڅه کې دي چې دوی یو بل هیواد سره خپل روابط عادي کړي او نمایندګي د دوی په واک کې ورکړي شي.
نوې ډیلی پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړې وه چې په دې هیواد کې د ویزو د صادرولو او نورې سوداګریزې چارې مخته یوسي. خو دغو ډیپلوماتانو د تیر 2023 کال د نومبر په 24 د ټولنیزو شبکو له لارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د هند حکومت د همکارۍ د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په نوې ډیلی کې سفارت بندوي. که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت وروسته دغه ادعا رد کړه، خو له هغه مهال رئیس ډیری افغانانو او په هغه هیواد کې میشتو افغانانو هند ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او هم په نور برخو کې ډیر شکایتونه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان ورستای يهودي وګړي اسرائيل ته رسیدلې دي. اسرائيلي اورشلم پوسټ خبري اژانس راپور ورکړی چې 15 شپته کلن زابولون زمنتوف چې د تیر جمهوریت نظام له سقوط وروسته هیواد پریښیو له ترکیې څخه اسرائيل ته رسیدلې دي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د افغانستان وروسته یهودی 15 شپته کلن زابلون سمنتوف چې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام له سقوط وروسته د غهیواد پریښی و اسرائیل ته رسیدلی دی. د اسرائیل اورشلیم پوسټ خبری آژانس راپور ورکړی چې ښاغلی زابلون تیر درې کاله په ترکیه کې و او د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 د کان خبری آژانس په مرسته اسرائیل ته تللی دی. هغه په ترکیه کې د اوسېدو پر مهال اورشلیم خبری آژانس سره مرکه کې ویلي و چې دی چې د کنیسی یعنی د یهودیانو د عبادت ځای ساتنه یې کوله په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ګواښونو سره مخ و. زابلون له اوږدو کلونو راهیسې کابل کې ژوند کاوه او د غالیو او قیمتي ډبرو په پلورلو بوخت و او څو نور کلونه یې بیا قصابي کوله او د کباب دکان یې درلود. له افغانستان نه د زابلون سمنتوف له وتلو وروسته نور په دغه هیواد کې د یهودانو استوګنه پای ته ورسېده. ځینې افغان لږکي بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتلي دي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د ټولو قومي مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او د ټولو وګړو په ګډون د دغو قومي او مذهبي لږکیو د امنیت خوندي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د سختریزو تفسیرونو د پلي کولو د دوام له امله مذهبي ازادۍ له ننګونو سره مخ دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د طالبانو لخوا پر مذهبي او دینی ازادیو د فشارونو له امله نیوکې کوي. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مذهبي او دینی لږکیو پر وړاندې هر ډول تعصب د ټولنیزو اړیکو او اسلامي احکامو خلاف چاره ده.
متاسفانه په وروسته پاتې ټولنو کې د هغه جملې څخه د افغانستان چې د دین د منابعو نه اکثرا د ملا او د امام په خبره باندې په اصطلاح تر یو حده پورې روش کېږي او سو استفاده کېدلی شي ډېر زیاته شي او شوې ده. همدا ده چې موږ د نورو ادیانو د معتقدینو سره هغه لازم اسلامي چلند چې باید وشي نه ده شوی او اکثرا د تجاوز لاندې واقع شوي دي. دا مسله د سکانو د هندوانو په حق کې په تیرو 15 کالو کې او دا د اسلام د رنګ د بدولو لپاره بد تاثیرات لري.
په افغانستان کې هندوان، سکان او مسیحان دینی لږکي بلل کیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا کمیسیون څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې د طالبانو لخوا د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته تر 900 ډیر سکان او هندوان له دغه هیواده وتلي او یوازې شپږ کسان د دوی د مقدسو ځایونو او کتابونو د ساتلو لپاره په افغانستان کې پاتې سوي دي. د دغه کمیسیون په ټکو وروسته له هغې چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې بیا واکمن شول، د دغو دینونو پلویان د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو له ګواښونو او د طالبانو له ځورونو سره مخ شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي. په یو راپور کې به ووري چې د طالبانو حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړولو پریکړه کړې ده، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق مشرانو هیله څرګنده کړې چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره به د نړۍ له هغو هیوادونو سره د مالي مرستو د دوام په برخه کې ګډ کار وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله ډیر اغیزمن شوي دي. خو د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د اقلیم د بدلون په اړه د ټرمپ څرګندونو دا اندېښنې راپورته کړي چې آیا متحد ایالات به له دې هیوادونو سره خپل مالی ملاتړ ته دوام ورکړي کنه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق IMF مشرانو ډیسیژن به پورز وویل چې دوی به د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر جمهور پال ډونالډ ټرمپ له راتلونکې ادارې سره کار وکړي تر څو له هغو هیوادونو سره مالی مرستو ته دوام ورکړي چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د IMF مشر کریستالینا جورجیا د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو د کاپ 29 د اقلیم په سرمشریزه کې یوې غونډې ته وویل چې نړیوالو پور ورکوونکو له ټرمپ سره د هغه د تیرې دورې په جریان کې کار کړی او تمه لري چې دا کار بیا وکړي. هغې وویل دوی ته دا واک د امریکا وګړو ورکړی دی. میرمن جورجیا وویل چې دا ډاډه ده چې د متحدو ایالتونو خصوصي سکتور به په زرغونو ټکنالوژیو کې پانګونې ته دوام ورکړي. د هغې په خبره سوداګري دا اړتیا په ګوته کوي چې دغه سکتور باید په دې برخه کې مخکښ وي چې د دې په باور دا کار به ترسره شي. د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ ټاکل کېدو د اقلیم د بدلون اړوند مسایلو په اړه د اقلیمي بدلون د اغیزمنو هیوادونو د تمویل په اړه زیاتې اندېښنې راپورته کړې دي، او هغه هم له دې پلوه چې تمه کېږي ټرمپ متحده ایالات چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک چې تر ټولو لوی تمویلوونکی دی د اقلیم له بدلون سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالو هڅو وباسي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیم د بدلون د سګنې سرمشریزې موخه دا ده چې سلګونو میلیارد ډالر راټول کړي تر څو په نړۍ کې د انرژۍ پاکو سرچینو ته د لیک چارې تمویل کړي، او د متحدو ایالاتونو په ګډون د نړۍ د لویو هیوادونو لخوا د کاربن د خپرېدو له امله رامنځته شوي اقلیمي زیانونه محدود کړي. د نړیوال بانک رئیس اجای بنگا وویل ټرمپ په تاریخي توپیر بریالی شو چې دا چاره د درناوي غوښتنه کوي، او دا اړتیا زیاتوي چې دا بانک باید د اقلیمي بدلون د مالي چارو په تمویل کې لا اغیزمن رول ولوبوي. ښاغلی بنگا وویل موږ له هغه سره خبرې کوو، دا زموږ دنده ده. نوموړي یادونه وکړه چې د دې بانک د رئیس په توګه د خپلې دندې په 18 میاشتو موده کې لیدلې چې د بانک د نورو څلورو سترو تمویلونکو جرمني، فرانسې، جاپان او بریتانیا په حکومتونو کې هم بدلونونه راغلي دي. ټرمپ چې له څو اړخیزو میکانیزمونو یا چوکاټونو څخه ډډه کوي د خپلې امریکا لومړۍ اجنډا د یوې برخې په توګه په چینایي توکو او نورو وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي ژمنه کړې ده، خو هغه د محافظه کار جمهوری غوښتونکو د 2015 پروژې له اجنډا څخه ځان لرې ساتلی. دغه پروژه له IMF او نړیوال بانک څخه د متحدو ایالاتونو د وتلو غوښتنه کوي، او له واشنگټن غواړي له خپلو ګټو سره سم دوه اړخیزې پراختیا او د مالي مرستو اجنډاوې تعقیب کړي. د اقلیم د بدلون په دې نړیواله سرمشریزه کې چې د آذربایجان پلازمینه باکو یې د نومبر له 12 تر 22 پورې کوربه دی، د افغانستان په شمول د نړۍ د لسګونو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. دغه سرمشریزه داسې مهال جوړېږي چې روان میلادي کال د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه د اقلیم د بدلون له امله د سختو سیلابونو، ځمکې ښویېدنې، اورونو او نورو ناوړو پیښو شاهدانو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ راډیو خبرونه په 1920 او 1925 متره لنډو چپو اوري. د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو د ازادۍ راډیو خبرونه بیا په 1290 متره منځنۍ چپو پیلېږي چې د سهار تر شپګو پورې دوام کوي، یعنی د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو. د ازادۍ رادیو خبرونې په 1920 او 1520 متره لنډو څپو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 1290 متره منځنیو څپو اورېدلی شي. ورځو نورو مسایلو ته. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای ډی وایي په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. یو ایس ای ډی وایي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم شاوخوا 330 میلیون ډالرو ته لوړ شوي.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د غالیو د کلنی تولید د زیاتېدو خبر ورکوي. دغه ادارې پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالیو د تولید اندازه له 101 میلیون متر مربع نه 303 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. دغه ادارې دا هم ویلي چې د غالیو د تولید ارزښت هم نږدې 303 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د بیان لمخې د غالیو بدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 200,000 کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د یوسایډ د پروګرام په مرسته راغلی دی. په همدې حال کې د غالیو یو شمېر تولیدونکي مني چې د اسیبا پروګرام له لارې د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوي، خو دغه تولیدونکي ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل
د ای سی ای بی آی برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه. د حرفوي زده کړو په برخه کې، د تولیدونکو مېرمنو د ماشونو په برخه کې دوی په وړیا ډول کمپنیو سره کار وکړ، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی، په ځانګړي ډول ښځینه نړیوالې پلورونکې نه لرو.
شبانه د قالینو او غالیو بل اوبدون کې د چې ورته ستونزې لري او د متشبثینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالیو تولید زیات دی، خو د ښځینه متشبثینو سره باید مستقیم مرستې وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي، ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپله به خپل تولید بازار ته عرضه کوو او خپلو تولیداتو کې به نوی والی راولو.
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکي اجیل محمد ازادي راډیو ته وویل چې سکال د غالیو د پلور بازار ښه شوی.
پانتخوی، اقچه، میمنه، چرتیپا او مزار شریف کې بازارونه ډېر ښه دي. کورني فروشات هم لور او بهرني هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ روبه کې 8 میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادرې شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه روبو کې 550 متره، او په 1401 کال کې ناویا په سلو کې زموږ صادرات پاکستان ته لاړې کېدل. اوساش کال 550 په سلو کې د پاکستان او 90 په سلو کې د افغانستان ته لاړې صادر شوي دي.
د ښاغلي نوري په خبره د پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان غالۍ ډېر شی وادونو ته صادرېږي. نوموړی وایي د دغه غالیو په اوبدلو کې نوي په سلو کې مېرمنې بوختې دي. غالۍ د افغانستان له مشهورو تولیداتو څخه دي چې د صادرونکو د معلوماتو پر بنسټ یې اوس مهال د افغانستان په 22 ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې اوبدل کېږي او نړیوال بازار ته وړاندې کېږي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. د طالبانو حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د اوارولو لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړولو پریکړه کړې. د ایران یو شمیر خبری اژانسونو راپور ورکړی چې په تهران کې د طالبانو سفیر په دې وروستیو کې د ایران د کورنیو چارو وزارت له یو چارواکي سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو او د هغو د قانوني اقامت موضوعات هم د خبرو په اجنډا کې شامل وو.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده. یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11مه د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلي او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. راپور کې راغلي چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني اقتصادي او ټولنیزې ستونزې شاملې دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی یې له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ما سالان تقریبا 9 سال شده ایران اومدیم.
وہ کال کی گی چیران تراغلیو ہر وقت مو پسی مکہ جنگ کو پختل مو بیت تستان شو کو اقتصاد مو کمزور ہے او اس میں اولادوں ہم درس وئی او پا افغانستان کے دکار تو نشتوالی لاملا نغوارم چی بیت تستون شو
یکم خاربار زیاد نیست بخاطر این نرابتیم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کاله می په افغانستان کې پر رسنه کې کار کړی. د طالبانو له راتګ وروسته مې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدم او کډوال شم. 3 کاله کېږي چې په تهران کې یم. د ایران د حکومت چلند د کډوالو سره په دې وروستیو کې ډېر سخت شوی. هر ورځ زرګونه افغانان بېرته لیږي.
و کشور ما افغانستان دیپورتی هایی که رد و مرز می کنند.
تر دې مخکې د خراسان ردوی ولایت د بهرنیو اتباعو دفتر مشر ویلي و چې هر ورځ له دوغارون پولې څخه تر 3 زرو ډیر افغانان له دې هېواده ایستل کیږي. ایراني چارواکو وړاندوینه کړې ده چې د روان لمریز کال تر پایه به له ایران څخه شاوخوا 2 میلیونه بې اسناد افغانان باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې دا مهال په ایران کې 8.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران د څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خوا ته ډیره کمزوري ده. مثال کلینیکونه نو کو نو دا شای دلته نستا.
سلامونه نیکی هلی ازادي ریو کارکون کوریدون کو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په درد اړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې دوه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشورات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی راڈیو ٹولو کار قوم کو اور ادن کو تو سلام وایم ز محمد اللہ سائل گومن وسالی وسیدن کا مزار خیر دکلیم او مش خستن زدا غد سی او کنٹینیو او شای کار نہ کی بیت سنٹینیو او شای رات منظور اس او سڑک مبی خیر انداز زیاد خراب مسل مرزان شای پیش لدن ز کی بل سوار سرو بھی پورے سے زمر درے گھنٹے مزل دا خراب ایلار نو ایلم دادا جس ما میسج نہ شرکی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري د شپه 6 بجې او 10 دقیقې دی قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزول لپاره د ازادي رادیو څنګه پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو لومړی خبرونه د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی ولایت کې پر یو کس د تعزیری سزا د عملی کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون پر خپل ویب پاڼه ولیکل چې یو کس د اخلاقي فساد په تور د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې د سترې محکمې تر تایید وروسته په 150 درو وهل شو. مجرم همداراز په 29 ورځو تنفیذي بند محکوم شوی دی. له بلې خوا د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر د یو بیان له مخې په پام کې ده چې نن د ګردیز په ورزشي لوب غالی کې د شریعت د احکام لمخه پر یو تن د قصاص حکم عملی شي. د محکوم په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. د بشري حقوقو مدافع ډلې په عام محضر کې د تعزیری سزاګانو او قصاص تطبیق انساني کرامت ته سپکاوی بولي، خو طالبانو چارواکي وایي چې د شرعي احکام لمخه دغه سزاګانې عملی کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کوي. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن په بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، فاریاب، جوزجان، دایکندي، بادغیس او هرات ولایتونو او همدارس په سلنګونو کې د تالندې او برېښنا په ملتیا د سختو بارانونو امکان شته. وړاندوینه شوې چې د اورښت اندازه به د 1500 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. د وزارت همدارز اټکل کړی چې په سلنګونو او یو شمیر لویدیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 1500 کیلومتر پورې وي احتمال هم شته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي په پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوی دی اساسي سرپناوی جوړی کړی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څنګه پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت ځانګړي صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2022 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالیو کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرایلو پوځ پرون د بیروت د جنوبي سیمې په هوایي حملو کې پنه خکړې. ویل شوي چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرایلو تر ټولو پراخ پوځي عملیات و چې په ترڅ کې لسګونه هوایي حملې وشوي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و. اسرایلي پوځ ویلي دي چې په دې حملو کې د بیروت په داهیه سیمه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمه اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور فهرست کې شامله کړې ده. له بلې خوا د اسرایلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله ډلې وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د بي پیلوټ الوتکې په وسیله ویشتلې ده. د پاکستان په ګلګیټ بلتستان ایالت کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې 14 کسان چې یو واده ته روان و مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بس ټول وویشت تنه سپرلی درلودې چې دولس تنه یې له حمله درکه دي او یو تن یې ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې ډریور د ډیر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه. د جیو نیوز د راپور له مخې دا بس چکوال ولسوالۍ ته روان و چې له یو پله څخه سیند ته وغورځېده. په تېره اګوست میاشت کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر پیښو څلور دیرش کسان ووژل. او د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ یوه درې اړخیزه لوب لړۍ نن په تاجکستان کې پیلیږي. دا تورنمنټ به د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجو د پلازمینې دوشنبې په مرکزي لوبغالي کې د نیپال او تاجکستان په لوبه پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په همدې سټډیوم کې د شنبې د ورځې د مازدیګر په 5:30 بجو د نیپال د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوهمه لوبه به د سه شنبې په ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره وي. افغان لوبډله له څه باندې 5:30 میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل ازبکستاني روزونکي عثمان توشیف سره د لوبو ډګر ته ننوځي.
دغه جلی چې وکړله د ما د اما مسی وه دې باندې بله وکړله همالته په سودي کې دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره. نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې مېرمنې خبرې مو واورېدې چې ویلې ځینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ورودوي چې په هکله یې کافي معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتی هم وکړي قدرمن اګریونکو په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نورو ستونزو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا ده چې وای لونه بهر ملک کې کوژده کړي یا یې هم ودونه شوي خو کلونه کلونه کېږي چې میړونه یې دوی نه ورغواړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وې خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې له زده کړو او کار څخه منع شوي دي، له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي، هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو، خو خبر نه وي چې کله همدا ناسمې پریکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د مونږ سنتي ټولنه اوس ډېره خرابه سوې ده. ما لیدلې دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي، هو تای هو وای ناتای نه وای. په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټاکي هماغه سی کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړې ده بهر له هیواده، اوس معلومه سوې ده هغه لک هلته کومه میرمن لري یا هم هر څه سده بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلۍ دلته فعلاً کوزده ده، څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي، د پیسو لپاره، د نوم لپاره. چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه، زه یې باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي، هغه هلک شخصیت په نظر کې ونیسي، آیا زما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه نسته چې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي. نو د دود په رقم سوی ده، خراب فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې ودرې ما لور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري، چې مثلا پلانۍ خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي. دا سوچ اتمن ورسره سته. چې باید زه خپل لور په خارج کې ورکم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې ووسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کېږي پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیوسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناکه ده او ډیره زوروونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کېږي، که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید خپل خاوند په نوم کینی، که هغه راضی یا نه راضی دا بی تفاوته ده، دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داس یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپل دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خو دا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړي یا واده کړي وي.
چې خپل دلته اوسي او مثلا خاوند هلته اوسي، دا خو ډېر ځوند ورته مشکله کېږي. بیا په تېره چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په 25 کلنې، 40 کلنې، 30 کلنې، دوی ته ځوند مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځوانۍ په تنهایی باندې دوی تېروي که نه، بل دا ده چې دغلته ډېر له کړاوونو سره مخامخ کېږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د مونږ د افغانستان خلک خو ډېر په خبرو پسې ګرځي. دوی هرې خبرې نه بېرته خبره راباسي، یو تانه ورکوي، یو ورته وایي چې د مېړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته ساعت تېر ده، زتي تا څه کوي. ښځه هم هر څنګه چې نه رنج جوړي، هر څنګه چې نه دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله یي. یا مجبوره ده چې بېرته لاړه سي د پلار په کور کېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانې اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه. د اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خو خواښي خسر ورته اجازه ورنه کا یا لیوار ورنه کا. نو دغسې کړاوونو سره د نجونې مخامخ دي. د ښځې په تېره چې په افغانستان کې هغه د دوی خاوندان تللي مثلا خارج کې ژوند کوي، هغلته بهترین ژوند لري، ساعت تېري نو زتي حالکه په یاد دي چې دلته د مونږ ښځې څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپل لور داسې او چاته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته ځینې کورنۍ ټولې نه، ولې یوازې دا په پام کې نیسي دا لږ خارج کې ده پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپل لور ورکوي؟ تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کا د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خوی، په خواص باندې پوهېږي، بېچارګۍ به سر سپینې نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکا، څونه یعنی د خبره نیستۍ تېرې کا. دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر دي، واقعیت سره بېخي زښته زیات ډېر دي. ځینو خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، غونه خیر نه ده کړی، زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېرې کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له مونږ سره مرسته وکړه یا مثلا مونږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي، لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه، یا مثلا تعلیم په برخه کې، یا آینده دې ښه سي، یا به هلته یعنی د ژوند به ښه تېر سي. نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي. او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي، پیسې پی اخلي، یعنی د دوی دغه ولور ډېر پی اخلي، 4 لکه 5 لکه اخلي. دا وایزه بلا د ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي. نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده. په خارج کې هنوزه بدتره ده، چې ډېری کسان دي حتی ای کار نه کوي، اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته ای. اما افغانستان کې دلته د مونږ ځوانان چې زحمت باسي، واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي، د ولوار یا د واده پیسې ټولې کا. دلته د مونږ ځوانان نسی کولای په دې خاطر چې دلته کار نسته، دلته مشکلات ډېر دي. او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته، چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري.
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کې دي چې دوی میړونه بهر دي یا چا سره چې دوی کوژده سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پریښي دي.
زمونږ په کورنۍ کې یولس کسه نجونې دي چې فعلاً درې واده کړی ده چې میړونه یې هلته دي په خارج کې اته نه کاله کېږي چې ښځه یې دلته ده. دوه کاله باد، یو کال باد، درې کاله باد راځي، درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تېروي بېرته ځي. نو هغه ښځه د څلورو ماشومانو مور کېږي، د درې ماشومانو مور ده. یعنی دا له درې ماشومانو سره دا یا خارج ته تلی سي هېڅ امکان نه لري. یا ډېری داسې کسان دي چې هم یې په خارج کې ښځه کړي، هم دلته په افغانستان کې ښځه لري. نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکړه، دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکړه، په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري. یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي، دوی فقط دغسې فکر ورته کوي. دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري، باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکړه، اولاد سالمه وروزي، پلار یې ورسره وي، مور یې ورسره وي، چې هغه د مور و پلار واقعي واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده، دغه مې مور ده. ډېری کسان دي دلته راځي، هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي، بیا چې لاړل یو ماشوم یې پیدا کېږي، بیا درې کاله باد، څلور کاله باد چې راځي، هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده، هېڅ نه پېژني.
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یې بهر کې؟
ډېر مشکله ده، دا واقعیت سره مشکله ده. د ما په خپلو کې دلته سته، د مونږ په خپلو کې ډېر ده، د تره زامن مې دي، تره ماسیان مې دي، د مونږ په کورنۍ کې ډېر دي. یو نارینه ښځه لري، دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي، د څه شي لپاره ورکوي؟ د پیسو لپاره. فقط دوی پیسې پې واخلي، اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي، چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري. دوی فقط لور دې لویه کړه، پېغله ته څو واده یې کړه، زر دې له کوره شړه چې زتي لاړه سي. نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي.
مور و پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني؟
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې حتی خپلې لورګانې بېرته خوسې کړي، بېرته یې خوسې کړي، په ډېر مشکلاتو، په عریضو، په محکمو، په هغه وګرځېدل. خپله لور یې مثلا هغه خطې تېنه واخېسته، په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې، ذاتي خارج کې، خو غوډې ته خو دا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي، هلته خو هر شی کولی شي. نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې اته بېرته پرېښودې، بېرته یې خط تېنه واخېست، طلاق تېنه واخېست.
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ده دا سړی ورکي، او که نور مسایل هم د لور دې ورکړې په وخت وسنجوي؟
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي. یعنی دا فکر ونه کړه چې دا یا راځي دغلته یې واده کوي، ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي، خپل ځي. ډېری کسان هم داسې سي. دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې زمونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنم چې خپله په عربستان سعودي کې دي. ښځه یې درلودله، بله ښځه یې وکړله، دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه ماسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې. دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره. هغه نجلۍ هم یو ویست کاله عمر لري، یو ویست کاله. یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده، اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزم. نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې، دوی په سرنوشت باندې بازی کوي.
څه ورته وایي؟ څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي؟
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي، اول دا وسنجوي چې دغس نفر چې زه د خپل لور ورکوم، آیا دی کولی سي دا د ما لور وساتي؟ آیا کولی سي دی تعلیم لري؟ دی عمل نه لري؟ دی مثلا ښه کورنۍ لري؟ یعنی په کور لري، زول لري؟ آیا یو عقل که مثلا درس نه لای، تعلیم نه کړی، یو کسب خو لري، یو پیشه خو لري چې وکولی سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپلې ښځې ته راوړي؟ نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي، فقط دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورکه، یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري، خیر ده چې زول ده، مقصد پیسې لري، لور دې ورکه، لور دې آرامېږي. مګم دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري، درې ښځې لري، په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي. ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي، سپینګیري سپینګیري دي، دلته چې راسي ځان جوړ کا، د خبره یو څو روپۍ راوړي، دلته خلکو ته ځان ورکوي، ته مرزه زه مرزه، هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي. خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي، دا به په خارج کې خدا سي څه کار کوي، دا به باغوانی، دا به پیاده ای. اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې ده څونه پیسې لري، خپله لور ورکوي.
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي، هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده، باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه، خپلې نجونې څه کوی سي؟ آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې؟
نه، مخالفت خو نه سي کولی، اما دا خو کولی سي خپل خپل کورنۍ ته قناعت ورکړه، خپل کورنۍ ته وایي، مور ته وایي، پلار ته ورته وایي، یا خپل ورور ته ورته وایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې دغه نفر پښتنه وکړه، دغه نفر پښتنه وکړه چې آیا دا داسې علی تعلیم کړی دی، څه کاره ده، دی په خارج کې څه کوي، څه کار کوي، آیا کار کوي، نه کوي، یا د دولت پیسو ته پروت ده. داسې کسان ډېر شته، ډېری زیاته ځینې شې کوي، اصلا په خبر نه دي، په اولاد باندې خبر نه دي، په خپل فامیل باندې، هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري. نو ښځه خو پرېږده
د حل لاره تاسې څه ګڼئ؟
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپله لور یو چا ته ورکوي، دوی باید ادیقل ادیقل یو کال مخکې، شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني، د ده کورنۍ وپیژني، د ده پوښتنه وکړه، د ده لټنه وکړه، چې آیا دغه نفر دغه کس کولی شي دا د ما لور خوشبخته کړه، آیا د ما لور کولی شي چې آینده ژوند ورسره ښه شي، آیا د دې ماشومان پیدا کېږي، دا خپل ماشوم صحیح روزلی شي، دې ته ښه پلار کېدلی شي. نو دغه باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان دې شم، سلامت اوسئ.
له حقوقي اړخ څخه هم یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې اوسیږي د جلی له سرنوشت سره لوبې دي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د ته خپله ډیری داسې قضیې راتلې چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقو له نظر نه خو په دې کې هېڅ شک نشته چې چیرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کړي او هلک د خپل قانوني سن پوره کړي، هغوی کولی شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلی په خارج کې اوسي، په دې کې هېڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې پنځه کاله یا شپږ کاله لس کاله مخکې تفاوت کړی و، چا دومره زړه نه ښه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی د ورور واده په خارج کې وکړي. ولې اوس د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه دې ته علاقه لري چې د خپل د خور د ورور واده په خارج کې وکړي. دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو، په دې بخش کې عملي کار کوو، وینو چې هغه انجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ، یو جلا محیط سره، او د خپل د فامیل د نه لرې کېږي. همداسې چې کالک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي، نو دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. که چېرته یو جلۍ خارج کې واده کوي او د هغه خاوند په خارج کې اوسي، د هغه خاوند په یو متفاوته محیط کې لوی شوی اوسي چې هلته د ښځو او د مېړه تر منځ رابطه ډېر زیات متفاوته نسبت له افغانستان. د فرهنګو تفاوت، د ژبې، د کار، د فعالیت، په کور کې د اوسېدنې، نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه. او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده، د هغوی د اسنادو مشکل ده. ډېر وخت په افغانستان کې که الک ده که جلی ده، هغوی پاتې کېږي. هر کله چې رابطه ډېره طولانی شي، نو په هغه کې ناخوال منځته راځي، ځکه که کله یو خاوند او مېرمن سره نږدې اوسي، په یو خبره باندې کوم شخړه له منځته راځي یا هم کوم سوء تفاهم منځته راځي، هغه په ډېر ساده شکل باندې، په ډېرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کېږي. ولې دا چې فاصله منځ کې اوسي او ارتباط هم تنها په تلیفون باندې اوسي، نو بیا په دلته یو مسله که منځته راځي، یو شخړه منځته راځي د ښځې او د خاوند تر منځ، بیا دا نه حل کېږي. ډېره وړوکې مسله غټېږي، ځکه عقدې دي. هغه د ښځې او د مېړه کومه مینه چې هغوی نږدې یو بل نه ګوري، ویني، ترلاسه کوي، نو هغه د تلیفون نشانه نه وي. نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي، نږدې نه وي، یو بل ښه نشي در کولای، وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهېږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو مېرمن په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلېده، لکه که چېرته یو مېرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي، نو طبعاً د دو شپه ورځ تفاوت کوي، د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځته راځي، دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولای. همغه چې یو وړه خبره ډېره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی د هغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله، او که دې موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه مېرمنې چې افغانستان کې پاتې دي، هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي، نارینه په بل ملکی ووسی آلتا نوی دو دوی حقونه څومره تر پولاندی کیگی یعنی اغی خجیتا دی خسر پکور که دلیسی لکه څومره ضرورت دالری او میرت اوائی لیسی تی مثلا داشاین دی ما پکار دی ما تا باید واخست لسی بل چاہتا نیسی بلی بچی لکم سنو سر مخ کیگی میرمن لکم سنو سر مخ کیگی او څومره دی دوی اغی حق تر پولاندی کیگی تی دوی یوازی زوند کیی
قطن چه یو چا میره نووسی خواند نووسی لغه سره نزدی نووسی ده میرمن تا دیر مشکلات من سرازی فامیل تربیه دی اولادو روزنه اگه تنهایی او نیشی که اولاد چه هم فامیل تا ورسیگی هم دی خپل کور کار ورسیگی او هم دی اولادو روزنه تا ورسیگی یا بخش پیدا ده او بل دیر اساسی اگه داده چه یو میرمن او یو نارینه یو بل تا ضرورت لری اگه مغل خاطر خدا پاک دی دو کمینز که واده روا کرده ده و دو واده پا واسطه بانو دوی یو بل سر نزدیکی نو تن آدم اترانه ده چه دوی تا با پیسی دوی با دانور امکانات بلری ولی ده چه دیو بلن لری دی دی دوی دیر یو غد حق چه قمتو ارتا وی چه دیو بلن نفخستل دی دی دن محروم دی نو ده دیر اساسی حقوق ده چه دوی للاس ورکی همی میرمن للاس ورکی یا همی خوان للاس ورکی او طبعا زین دست مشکلاتی روابط که دی خز پجوان که دی سری پجوان که چه غد رسیدگی دی میرمن او دی خوان باقا خوا جبان دی رسیدگی ارتا کی دی دا مشکلات دی دا مشکلات سر اغا کم فامیلی نه چه دی شکل بانده مخی روان دی دی پا دی مشکلات سر لاس
بله خپل واکس په اخر کې که کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولرې چې دوی خپل خواندې خپل لونه بهر ملک د سچاته ورکی چې اصلا پاکه معلومات هم نه لري خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې ما می لور خارج کې ورکړه ما می خور په خارج کې ورکړه او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته به پیسې رالیږي موږ سره به حمایت کوي دغه چې کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپل خور لور بهر ورکوي داسې کورنۍ او ته تاسو څه ویل لرئ
زما خو هم د ما د کار د ساحل تجربې نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم اوسېږم ټولو هغه فامیلونو ته مې خاص داده چې په اولاد باندې که هغه لورې که زوی ظلم مه کوئ هر څه به خدای ښه کړي دا اوس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي د فرهنګي مشکلاتو څخه د حتی موږ له کوم سره راپورونه لرو کوم میرمن چې په خارج کې واده کېږي د هغه سره په شکل د یو برده چلند کېږي د هغه سترګې پټې هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسېږي اکثرا موږ لیدلی دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللی دي ژبې زده کړې دي او پوه شوي دي نو بیا بېرته دغه د خپل تېر شوی ژوند د پیادهوي چې ده باندې خاوند څومره ظلم کړی ده څومره مشقت یې پرې تېر کړی ده نو بیا همغه چې هغوی یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدهیي چلند وکړي خپل تفلیق ترې واخلي هلته خو طلاق ورکول کېږي خپل طلاق ترې واخلي او جدا ژوند وکړي نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت په یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي تر څو خدای مکړه د ژوند او د فامیلو هغه بدې خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي د هغو قرباني ونه ګرځول شي نه یې لور او نه یې زوی د هغې حادثاتو قرباني نه شي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
آشنا.